ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د یوی بجے پدی خبری گړی کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان ګولایاز نیکی هلی او سلامونه واوري. روانه خبرونه کې په اسلام آباد کې د روان سیاسي کړکېچ له شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو په اړه د سیاسي ګوندونو دریځ، په غزنی کې د ځانمرګو بریدونو ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه مرکه او شننې لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به د میرمنو خبرونه تاندې هلې هم واورئ. په اول خبرونه د ګولایاز
په اسلام آباد کې حکومتي کمیټه د تحریک انصاف او عوامي تحریک غړو سره یو ځل بیا مذاکرات پیل کړي دي. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو په حکومتي ودانو ځانمرګي بریدونه کړي دي او د ناټو مشرانو د برتانیې په ویلز کې سرمشریزه پیلوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا جوړ شوې کمیټې پرون شپې ناوخته د تحریک انصاف او د عوامي تحریک غړو سره مذاکرات کړي دي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې په حکومتي کمیټې کې اسحاق ډار، زید حامد او جاوید شفی او د تحریک انصاف ګوند لخوا په کمیټې کې شاه محمود قریشي، عارف الوی، اسد عمر او جانګیر ترین شامل وو. د مذاکرات وروسته د تحریک انصاف ګوند غړو وویل که څه هم د مذاکراتو اته پړاوونه بې نتیجې ثابت شوي، خو هیله ده چې د نن زیارت د ورځې مذاکرات به ښې نتیجې رابرسېره کړي. د دې نه وړاندې د پاکستان سیاسي ګوندونو سیاسي جرګې له عوامي تحریک مشرانو سره ملاقات کړی وو او د مذاکراتو عمل د جاري ساتلو خبرې کړې وه. د پاکستان د پارلمان مشترکه اجلاس نن په درېمه ورځ هم دوام لري چې د پارلمان غړو په موجوده سیاسي صورتحال بحث کوي. په غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف هم موجود دی. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې په بحث کې برخه اخستونکي سینیټر ساجد میر په خپل وینا کې ویل چې تحریک انصاف او عوامي تحریک خپل ایجنډا تپول غواړي چې ولس ته د منلو وړ نه ده. په دې موقع سینیټر مشاهد حسین ویل چې ټول سیاسي ګوندونه په دې سلا دي چې د حیوان د آئین پاسداري به کوي. نوموړي په حکومت زور راوړي چې د موجوده حالاتو کې د موجوده حالاتو حل لپاره د مذاکراتو لار خپل کړل شي. بلخوا به پرون د مشترکه اجلاس ته په خپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي وو چې د دوی ګوند د جمهوریت او د آئین خلاف نه دی. په غزنی ولایت کې وسلوالو ځانمرګي ډلهیز بریدونه کړي دي. ځانمرګي بریدونه نن سهار وختي د والي استوګن ځای ته څیرمه په حکومتي ودانو پیل شول چې له سباندې یو ساعت نښتې نه وروسته پای ته ورسېدل. د غزنی د امنیت مشر اسدالله صافی په نخته کې د مرګ ژوبلې په اړه نن مشال اړې ته وویل د طالبانو ویان ازبی الله مجاهد د برید په اړه منلی ده. د ناټو مشران او د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن د برتانیې په ویلز کې خپل اثر مشریزه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. د ناټو مشران په دې دوه ورځنی سر مشریزه کې د اوکرين او د ناټو غړو هیوادونو ته پر غواخون هم غږیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشران به په دې سر مشریزه کې چې د ویلز په جنوب سلتیک مانور کې جوړیږي د اوکرين په ختیځ کې چرته چې روسي پلوه بیلتون غوښتون کې د اوکرين د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي د روسي د اقداماتو د مخنیوي په ستراتیژي خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې د ناټو مشران له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل نوی ماموریت له دغه هیواد ته د خپل فوجیانو د ایستلو او د افغانستان د راتلونکو په اړه غور وکړي. د ناټو د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان انتخاباتي لانجه لا هم حل شوې نه ده او د دغه هیواد نوی منتخب ولسمشر لا اعلان شوی نه دی. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې یو وار بیا پر اختلافاتو د خبرو لپاره کاري ډلې جوړې کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا مشال اړیتو ویل چې تر اوسه پورې د دې کاري ډلو د جوړولو لپاره عملی ګام نه دی اخیستل شوی. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د دوام او بدلون د ټیم یو ویان صدیق پتمن له مشال اړیتو سره په خبرو کې ومنله چې دواړه کاندیدان تر اوسه کومې ځانګړې موافقې ته نه دي رسیدلي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د اوکرين وزیر اعظم ارسيني ياسينوک د اوکرين لپاره د روسي د سولې وړاندیز رد کړ او وی ویل چې دا په ویلز کې د ناټو د سرمشریز په دورشل کې د لویدیز د دوکه کولو او پر ماسکو د نوو بندیزونو د مخنیوي لپاره هڅه ده. یاسینوک پرون همدا راز ویل چې اوکرين له روسیې سره خپل پوله ټینګوي او غواړي چې د ناټو د ځانګړي شریک حیثیت ترلاسه کړي. د اپریل له میاشت راهیسې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د اوکرين حکومت او لویدیځوال پر ماسکو تور پورې کوي چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره یې هغوی ته فوزیان او وسلې لیږلي دي، خو ماسکو دا تورونه ردوي. د دې نه وړاندې پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي وو چې خپل اوکراني سیال پترو پوروشنکو سره ټلیفوني خبرې کړي او د ډزبندۍ و نکاتي پلان یې جوړ کړی دی. پوتن ویل چې د دې جګړې سیاسي حل لپاره د ده او د پوروشنکو دریز ډیر ورته دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي حکومت به د اوکرين په ختیځ کې د ماسکو د یرغلګرو اقداماتو په خاطر روسیې ته د دوه مرستال جنگي بیړو کې لومړی بیړۍ ورنکړي. د اولاند دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل دغه جنگي بیړو د سپارلو لپاره شرایط برابر نه دي. له روسیې سره د فرانسې پر دې لانجمنې معاملې د فرانسې ګڼو لویدیځو متحدانو تنقیدونه هم کړي وو. او روسي خبر دی د سعودي عرب پلازمینې ریاض یو عدالت یو امریکایي وګړي په شمول درویشتو کسانو ته د ترهګری ډلې جوړولو په بهرانیانو او د تیلو په پایپ لاینونو د حملو په تور د بند سزا اورولې ده. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنټ د رپورټ تر مخه دغه سزاګانې له دوه کالونه واخلي تر ویشتو کالو پورې دي. امریکایي وګړي ته چې نوم یې نه دی اخستل شوی د ولسو کالو د بند سزا اورول شوې ده. په دې کې شپږ کاله سزا د انټرنیټي جرمونو په حق لده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس په تاسې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهین نه د کرنسیو د موسم حال او د کرنسیو نرخونه واوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 102.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 108.50 روپۍ او په 108.50 روپۍ. یو یورو په 103.50 روپۍ او په 104.50 روپۍ. یو سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.50 روپۍ. د عربي امارات درهم په 20.70 روپۍ او په 20.95 روپۍ. او یو افغانی په 1.80 روپۍ اغسل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن د ماښام وروسته پیښور ډیویژن په ځینو ځایونو کې او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه ته زمونږ همکار ګولیاز او د پاکستانی روپو د بهرنو روپو نرخونه او د موسم حال درته زمونږ همکار سراج زهیر بیانولو. د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د اپوزیشن ګوندونو د جرګې مشر سراج الحق وایي عمران خان او طاهر القادری سره خبرې روانې دي.
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک پازیٹیو چیزیں زیادہ ہے.
پر غزنی کی زانمرگ و بریدون دو لس افغان سرتیری وجہ دی
چند سر راکی تمام انتظار مئیبن صورت گرفتے کمالان نفرہ مرکز وکنش است از مجا انداخت تبادلاتی صورت مگرد.
د پاکستانی پارلیمان په ګډه غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دا مهال تر ټولو لوی ستونزه د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو ستونزه ده.
ہمارے حال پہ رحم کرو اور ہمارے وہ جو 10 لاکھ
جو ہمارا مسئلہ ہے آئی ڈی پیز کا.
تان دہی لباد فرخندہ اسد سروری د مشال تر سنگو سے. اور دن کو مشال ریڈیو تو وکی د مشال ریڈیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. په داسې حال کې چې د 13 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجی ناشته روان دي، پرون یو ځل بیا د حکومت مذاکراتي کمیټه د پاکستان تحریک انصاف له مشرانو سره خبرې اترې وکړي تر څو د ستونزې حل راوباسي او روان لانجې ته د پای ټکی کېږدي. په دې اړه نور حال سراج زهیر راکړي.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت مذاکراتی ڈلو تیر شپہ اسلام آباد کی دا پی ٹی آئی لارخود جہانگیر ترین پکور کی غنڈہ کڑے دا چپکی دا حکومت لخوا وفاقی وزیر اسحاق ڈار، زاہد حامد، اومیا جاوید شفیق اور دا پاکستان تحریک انصاف لخوا شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین اور دا خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک شامل وو. غنڈہ کی دا پاکستان تحریک انصاف لخوا دا غختنو یولس نوکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ورکڑے شو پکومت چی حکومتی ڈلے دا پاکستان تحریک انصاف دا ڈلے سر خبر اترے وکڑی لدی اڑان دی دا حکومت لخوا اپوزیشن مذاکراتی جرگے حملہ رسنو سر خبرو کی اوی چی دا حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمینزا ڈڈ لا ختم شوے دے او ہیلے دا چی دا سیاسی بحران با زر تر زر ہوار شی. پدی مقاد جماعت اسلامی مشر سراج الحق اوی
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک پازیٹیو چیزیں زیادہ ہے
دے وائی مونگ دا ویلے شو چی تر ڈے رہا دا مثبت سیزونت زیاد تھی کسا ہم خاندان موجود دی خوبیا ہم مونگ پر امید یو او انشاءاللہ مونگ تا اویا فیصد کامیابی تر لاسر شویدا نو دا بحران نا پا مکمل توگا دا وطولا پارا با مونگ للگ انتظار کولوی او دا دیل پارا دا لگ نور صبر ضرورت تے
کچھ اور صبر کی ضرورت ہے.
دا پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر رحمان ملک ہم ڈیر زر ددی مسئلے دا حل پہا قلا ہوئے
ہمیں راستہ نکالنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے
دے وئی مونگ لار لٹول کے زن نہ دے پکار اور پرتلن کے سلی رشتوں یا اتسل ویخ گینٹو کے زدہ نو ایم چے دا مسئلہ با پبرتو گا ہوارشی خوبیا با ہم دی اولستا سنا سد خوشالی خبر تر لاسشی اور ٹول اولستا واخ کارشی چے ٹول سیاست والو دا کڑی دی
سارے پولیٹیشن نے یہ کیا ہے.
دا پاکستان تحریک انصاف وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بدی ماحال اوی چے دا حکومت سرا مثبت خبر و اترو لپارا ددوی گون تیار دے ہوکا حکومت سنجیدگی وخائی دو زیادہ کڑا
ہمارے اپوزیشن کے بھائیوں نے جن کے ہم بہت شکر گزار ہیں
دے وئی زمونگ دا مخالف ڈلرونو دا چاچی مونگ ڈیر مشکر یو او مونگ دا دوی دا انصاف مننہ کو دوی حکومت تا زمونگ دریس کے خودو چی دا مسئلہ پخشن حوارشی او دا چی تحریک انصاف دا مثبت مذاکرات لپارا تیار دے
آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے.
دا ذکر دا چی نند جماعت اسلامی مشر سراج الحق دا وزیر اعظم نواز شریف سرا لیدہ کاتا کوی چی پکی با دا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک دا غختنو پا اڑا دا وزیر اعظم سرا خبر اتری کوی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو نن سحر یو ڈلا ځان مرګی برید کون کی د افغانستان غزنی خار ته ننوتی دی او هلته یو هوټل ته تر خطو ورستو پر بیلابلو حکومتي ودانو بریدونه پیل کړي. چارواکي وایي جګړه دا محل پای ته رسیدلې ده چې پکې تر شپېتو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده. شاه سکیم پاړه نور تفصیل لکه
ځانمرګي بریدونه نن سهار وختي د پنځنیمو بجو په شاوخوا کې د والي استوګنځای ته څیرمه پر دولتي ودانیو پیل شول چې تر څه باندې یو ساعت نښتي وروسته پای ته ورسېدل. په دغو بریدونو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژوبل شوي او دولس تنه سرتیري وژل شوي دي. په پیل کې یو ځانمرګي له چاودېدونکو توکو ډک موټر د غزنی د ملي امنیت ریاست مخې ته لوځولی او بیا وروسته نور ځانمرګي د سعودي په نامه یو رستورانت ته ختلی دي. د چټک غبرګون قطعه، جنایي امریت، د ولایتي شورا ودانۍ، د ملي امنیت ریاست، ملي راډیو ټلویزیون، د افغانستان بانک، څارنوالۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د والي د اوسېدو ځای د بریدونو په سیمه کې دي. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي ځانمرګو پر یو وخت د چټک غبرګون پر خطه او د ملي امنیت پر ریاست بریدونه پیل کړي وو. دوی وایي تر بریدونه وړاندې پر ښار توغندې هم راتوغول شوي دي. سو راکټونه هم راتوغول شوي دي. وروسته د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو چې په غالب ګمان یو ځانمرګي به د ملي امنیت ریاست ته څیرمه ځان چولی وي. د دغې چاودنې له امله حتی په 15 کیلومتره لرې واټن کې هم د ودانیو ښیښې ماتې شوې دي. وروسته ځانمرګي سعودي رستورانت ته ختلی دي او د چټک غبرګون، ملي امنیت ریاست او جنایي امریت پر ودانیو باندې بریدونه کوي.
تبادلات
د بریدونو پر مهال د پیښې ځای ته تللې ټولې لارې تړل شوې وې. چې لامل یې د بریدونو ټپیان هم چا پر وخت روغتون ته نشوای لیږدولی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله انصافی وایي په برید کې د ملي امنیت د سرتیرو په ګډون 12 تنه وژل شوي او د عامو وګړو په ګډون 45 نور ژوبل دي. دی وایي په ټپیانو کې د زیاتو روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خود غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد همت بیا وایي د دوی روختون ته د پیښې له ځای څخه 60 تنه ټپیان او یو جسد ور وړل شوی دی. دی وایي د ټپیانو لویه برخه هم وګړي دي. د بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي پر جنایي امریت او د ملي امنیت پر ریاست ډله ییز بریدونه د دوی ځانمرګیو ملګرو کړی دی. دی وایي په بریدونو کې درنه مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېره نه لري.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پر روانو سیاسي حالاتو د پارلیمان یو ګډه غونډه روانه ده. په دغه ګډه غونډه کې که څه هم د سیاسي ګوندونو مشرانو په خپلو خبرو کې د روان سیاسي کړکېچ ذکر وکړو، خو په دغه ذکر کې طاهر القادری، ایوان پیوان کې موجود وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان ته دا خبره ور یاده کړه چې دا مهال د ټولو نه لوی ستونزه د شمالي وزیرستان نه د لسو لکو خلکو بیر کور کېدل دي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده عزت ناورو.
د نهې او شورو پورس د پارلمان ګډه غونډه وشوه. دغه غونډه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا په روانو مظاهرو رابلل شوې وه چې نن به هم روانه وي. په دغه غونډه کې د پاکستان د زیاترو سیاسي ګوندونو غړو خبرې وکړې. دا وخت قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سناسه لس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي چې د حکومتي مرستو لپاره په مظاهرو کولو هم مجبور شوي دي. د پارلمان په ګډه غونډه کې د دغه بې کوره شوو خلکو په اړه څه وویل شو؟ د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر زاهد خان وویل باید د بې کوره شوو خلکو مسلو ته زیات پام وشي.
زمونږ په حال رحم وکړئ او زمونږ چې کوم لس لکه خلک بې کوره شوي دي دا غوی د تپوس هیڅ څوک نشته. په هسپتالونو کې دوایانې نشته او نه پکې ځایونه شته. موږ ستاسو رونه یو، ستاسو د پاکستان لپاره مرو. یوازې پنجاب پاکستان نه دی، باید یوازې د پنجاب مسلو ته ونه کتل شي. موږ ډیر خفه شو کله چې ادارې زموږ سره یو رویه کوي او د پنجاب سره بل رویه وي.
د کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا اوبل نه یوازې دا چې د شمالي وزیرستان د خلکو مسله په خپل ځای پرته ده، بلکې خیبر پختونخوا هم د عمران خان د احتجاجونو له وجې متاثره شوي.
زموږ چې کومه مسله ده د بې کورسو خلکو پوځي عملیاتو او زموږ نورې ټولې مسلې شاته ولاړې او د پارلمان بهر یوه تماشا لګېدلې ده. نن چاته هم د شمالي وزیرستان بې کورسوي خلک نه دی یاد او نه چاته زموږ د مشکلاتو پته ده. د افسوس خبره دا ده چې دا خلک څوک چې مظاهره کوي اډو د دې مسلو ذکر هم نه کوي او یوه ورځ هم د دې مسلو ذکر ونه کړ. نن زموږ صبح د دوو اونیو زیات وخت وسو د حکومت بغیر روان دی.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د نهې په ورځ پارلمان ته په خپله وینا کې وویل د شمالي وزیرستان کډوال باید دا وخت حکومت لومړی ترجیح وي.
10 لاکھ آئی ڈی پیز اس وقت وزیرستان کے آپ کے مختلف اضلاع میں.
دو وزیرستان لس لکه خلق بے کورش وی، خلق دا وقت په نورو ضلعو کې در په در دي. د عملیاتو څه صورت حال دی په دې اوس خبرې نه کوم، خو نن چې ټول خلق واړي باید د دغه خلکو مدد وکړي. اوس باید دا د حکومت لومړی ذمہواری و چې دغه خلکو ته مرستې رسولې وي. خودی د اسلام آباد یوې محلې ته راجمع شوي دي. لس لکه خلک نن د حکومت د توجه نه محروم دي او یوازې د حکومت نه د ټولو سیاسي ګوندونو او نورو ادارو د مرستو نه هم محروم دي. د ټولو توجه
دلته
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل په بلوچستان او قبایلي سیمو کې هم خلک وژل کیږي. یوازې د لاهور په ماریل ټاون کې د وژل شوو خلکو په اړه باید مظاهرې ونه شي، نورو هغو کورنیو ته هم انصاف ورکړل شي چې خپل خپلوان یې وژل شو. د کارپوهانو په وینا کې څه هم د اسلام آباد د حالاتو په اړه د پارلمان ګډه غونډه د جمهوریت د ودې لپاره یو ښه ګام دی، خو باید چې د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک هم له پامه ونه غورځول شي.
اوریدونکو مشال لیډیو ته غوږی، د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې په سکولونو کې کډې اړولې وي وایي انتظامی دومره مجبور کړل چې د سړ ډول متبادل انتظام پرته یې سکولونه خالی کړل، خو ځینې کډوال لا هم په سکولونو کې پاتې دي. دوی وایي چې حکومت دوی د پاره د اوسېدو صحیح انتظام وکړي. د دوی وینا ده چې د کرایې د کورونو پیسې نه لري. نور حال د مشال لیډیو خبریال عمر دراز وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو څخه بې کوره شوي خلک چې ګڼ شمېر د خیبر پښتونخوا بنو لکی مروت ډومیل او خواوشا کې دولتي شمېرې تر مخه قریبا 1400 سکولونو کې هم دېره شوي ول، دغه کډوالو کې زیاتره اوس مهال د سکولونو څخه د دولت په امر تللي، خو لا هم ډېر کډوال داسې دي چې وایي تر څو ورته متبادل انتظام نه وي شوی سکولونه نشي خالی کولی. بل طرف ته انتظامی لاړخه هم دوی ته په بیا بیا ویلی شي چې په روانو څو ورځو کې به په هر صورت د سکولونو نه وځي. اول نور خان چې بنو بازار کې په پرایمری نمبر 4 سکول کې یې کډه اړولې وایي هغه کډوال چې سکولونو نه تللي در په در دي، او دوی ته یې چې متبادل انتظام نه وي کړی نو د سکول نه نه وځي، ځکه چې د سیمې نه یې هم په یوه جوړه کپڑا کې راایستلې دي.
پولیس بار بار اردن نه دي کړی دم کوي وې کړلې میز دا بار بار غوې نه کې دی نه چې سکول نه میز غول او بوسای چې سم متبادل ځای خو مشته ملاوي شي او چا کیم خلق وتل دي هغه در په دار دي. کولینا لک اکثر داستی چې اکثر خالی دي غونډ یا زنا او د وېډ کې نه ټاک نه دي دامر پیرا مشته داسې متبادل ځای جوړ کړي غا نه غوړي مشته شش محل غوړي زونه ده پره غولي خو دغه سپ یوه کپڑا شي مشته را په سکول شي چې مش کیم پرته دا غلا کا پمځه
نمیران شاه چشمه کلی اوسیدون کې رحمان الله چې د سکول ودانۍ نه 13 ورځ کډه وړلې مشال ریډیو ته وایي
میشته دا بار بار دا ویل چې توسي 30 تاریخ ته یکم تاریخ ته 28 تاریخ ته وځي، خو میشته توسته مو د بدر انتظامات شي، خو مو د بدر زمان ایستا پر ته مونږ شو دوا درې ور اړتلین مو وکړل کله پولیس و درېږي اخر کې مو میشته چې مو دوی کې چې تاسو کول نه نو وځي بیا میشته دا طریقه دو چې توسي رجستریشن او توسي کوم پسیم باندې پیسې شي مشبدا بندوي.
اکرام الله وایي انتظامی دومره تنگ کړی ول چې مجبور شول سکول یې خالی کړو، او دولت کا متبادل انتظام ورته نشي کولی نو خپلو سیمو ته دې واپس ولېږي.
انتظام یې ډېر زیات تنګولی چې توسي ووځي اخیرا میژ اواتی، خو بهر د متبادل انتظام بهر میژ اواتی د غاسې 14 کسونی او په 14 کسون مې د دوی کمرې کېر میندلا دا چې هغه ته میژ لازر ریپی کر یاور کوي د میاشتې د مجبورۍ ټیم دا غټ تکلیف میشته وال دغه چې دې به میشته غټ مصیبت. میژ حکومت ته دا اپیل کی چې میژ دا اول خو وطن ته زر نظر واپسی وکړو، کا واپسی مې نو کو میشته دې سوال سم متبادل انتظام وکړو.
کلامو چې په دې اړه د بنو کمیشنر، اسیسټنټ کمیشنر او انتظامی نورو دفترونو سره تماس ونیو نو په یادو دفترو کې موجود چارواکو وې روزانه د سکولونو نه کډوال وزي او ورته ویلې شوي چې په هر صورت سکولونه خالی کول دي، خو دوی ته د سکولونو نه وتلو پر مهال خیمه ورکولی شي. اسیسټنټ کمیشنر دفتر چارواکو په وینا یوازې نیم قبایلي سیمو کې 155 کولونو کې 80 کولونه د کډوالو څخه خالی شوی او باقی یو کم 30 کولونو کې لا هم کډوال پاتې دي. د دوی په وینا په دغو کې 159 خاندانونه چې د سکولونو نه وتلي ورته 320 خیمه ورکړل شوی. دغه شان د زیلابونو په بیلابیلو سیمو کې د دوی په وینا 200 زیات سکولونه د کډوالو څخه خالی شوی. د شمالي وزیرستان کډوال چې د سکولونو نه وتلي غوښتنه کوي چې ورته خیمه بستی جوړه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوردن کومشال ریډیو ته وګی د اسلام آباد په بیلابیلو تاڼو کې د عمران خان او طاهر القادری په شمول د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د یو شمیر پلویانو پر ضد تر دې دمه نه مقدمه در شوې دي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوم هم پکې شامل دی. بلخوا د پښتونخوا ولس پر وزیر اعلی او د هغه په صوبایي وزیرانو نیوکې کوي چې د دوی په وینا د ولس کارونه یې پریښي او د 14 اگست راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاجونو کې مصروف دي. پدیاړه له پیښورا د مشال ریډیو د خبريال غلام غوس دا رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې په روانو احتجاجونو کې یو شمیر د تشدد پیښې رامنځته شوې او د دغه پیښو په لړ کې د اسلام آباد په بیلابیلو تاڼو کې د مظاهره کوونکو په ضد تر دې دمه نه مقدمه درج شوې دي چې پکې د عمران خان او طاهر القادری ترڅنګ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په ځینو مقدمو کې نومول شوی دی. هم په دې لړ کې په پیښور کې قانوندان او سیاستوال لطیف افریدی نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې دا مقدمه به د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مستقبل سه اغیز ولري او کنه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې تر څو په ایپ آی آر کې نامزد شوي دغه کسان نیول شوي نه وي، نو په ایپ آی آر کې یوازې نوم درج کول سه دومره لویه خبره نه ده.
په نوم راتلو باندې په ایف آی آر باندې پاره سے فرق نہ پوچھ چی تر سو پورے دے ان سے نہ بغاوت پہ کیس کی چی الٹا ناشتی ہو پا بغاوت کی شریک پرائم منسٹر ہاؤس ورتل پی ٹی وی ورتل شرم خبر دا چی دا پولیس کو آگوئی پا گوٹو پا گولو لی پا کوتا کوئی وہی او چی فوج میجر ورتا سر ہوئی پا ہوئی دیر گراندی چی سورتا ہوئی نا نیسی نا کاروائی دا آگوئی خلاف نہ کئی نو دا آگوئی آگا کنور سوئی نا نیسی نو دا مشان خیلی پکار دا چی دا آگوئی خلاف کاروائی ہوش.
پا خیبر پختونخوا کی اولس هم یو شمیر اندیښنه لري چې د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف صوبایي وزیران د پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د 14 اگست راهسي د مرکزی حکومت په ضد په احتجاج بوخ دي او په صوبه کې سرکاري او ترقیاتي کارونه د ځن ښکار دي.
زمانوم جاوید اقبال خټک ته او زما په گلبار نمبر 3 کې جنرل سٹور دی. زوم چې د ملک کوچه لیږي او د ملک سره مرسته پکاره د موجوده حکمرانو سره عمران خان صاحب ته پکار دي چې مرستو کې د ملک کوچه لې چې تاسو سره لوی مثال در کم داس زمونږ وړاندې او روډ جوړیږي. دا روډ د درو میاشتو نه پروت ته په دې روډ باندې کار متل شوی دی او دې باندې ټرافیک او زمونږ مالونه ټول په دې باندې متاثر شوی دي. ترقیاتی چې ټول کارونه ودرېدلی نو په دې وجه ټول متاثر شي. هر کله چې امیر ودرېږي نو ضروري خبره چې غریب سره ودرېږي، هر کله چې ګاډی ودرېږي نو پیا جام شي.
خو خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د صوبایي وزیرانو د احتجاجونو لوجې په صوبه کې د معمول کارونه نه دي ودرېدلي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غواړي ڈان رسپانه لیکي د پاکستان د مرکزی حکومت خلاف په اسلام آباد کې موجوده مظاهره د پښتنو هم راپورته کوي چې چرته خود دغه مظاهرو شاته د پوز لاس نه دي چې غواړي د هیواد مهمې فیصلې په خپل خوخه وکړي. د دغه لیکنې تفصیل له فرخندا اسد نور.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال زاهد حسین وایي په اسلام آباد کې چې کومه سیاسي لوبه روانه ده په اختتام یې لا هیڅ څوک نه پوهیږي. لیکوال وایي داسې تمه کېده چې دغه مظاهره به زر ختم شي، خو هر ورځ پکې نوې نوې خبرې مخې ته راځي چې د دغه ټولو حالاتو په اړه یو شمېر شکونه هم پیدا کړي او خلک په ذهنونو کې ډېرې پوښتنې لري. دغه مظاهره کوونکي د اسلام آباد په ریډ زون کې د داخلېدو وروسته وزیر اعظم هاوس ته لاړل، بیا یې د پی ټی وی په دفتر حمله وکړه او اوس هم حالات لا سم شوي نه دي. لیکوال وایي روانو مظاهرو کې نوې نوې سیرې مخې ته راځي چې د روانو سیاسي حالاتو په حل کولو کې مسلې پیدا کوي. ډان لیکي پر دې خبره هم ډېر بحث کیږي چې آیا پوز دغه سیاسي مسلې هوارول غواړي او کنا، دا هم په روان کړکیچ کې یو فرق دی. خو د دې هر سنه دا معلومیږي چې د پوز او حکومت د یو بل سره اختلافات موجود دي او تر څو چې د نواز شریف د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافات نه وي حل شوي، تر هغې پورې به سنا سم مسله مخې ته راځي. د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا اسلام آباد ته مارچ کول او بیا د وزیر اعظم نه استعفا غوښتل د هغه رپورټونو اړخ ته اشاره کوي چې کېدای شي د دغه مظاهرو شاته د پوز لاس وي. او بیا طاهر القادری په خپلو ویناو کې د پوز ډېره مرسته ښایي چې دغه هم ځینې پوښتنې راپورته کوي. ډان لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او پوز ترمنځ تعلقات خو له شروع نه نه خو چې کله نواز شریف پخواني پوځي جنرال پرویز مشرف ته غداري د مقدمې چلولو خبره پیل پیل کړه، نو له هغې وروسته حالات نور هم خراب شول. د پوز او د موجوده حکومت ترمنځ د پرویز مشرف د مسلې نه علاوه نور هم په ډیرو خبرو اختلافات شته. خو د شخصي ټلویزیون چینل جیو د مسلې وروسته دغه اختلافات د خلکو مخې ته ښکاره شول.
د مشال پونم ستاسو د پیغامونو ځانګړې خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی را روانه خبرونه کې به تاسو د مشال په نوم خبرونه اوري چې ستاسو په برېښنا لیکونو په ټلیفوني پیغامونو مبني هر اونۍ نجیب عامر تاسو لپاره برابرې. پښتونخوا کې درنګ ساعت کې یو نیمه بجه کېدونکې ده، دا هغه وخت تاسو او مونږ ټول د خبرونو د لنډیز په انتظار یو. ګولیاز لا مایک ورکوم چې د خبرونو لنډیز درته بیان کړي.
د پاکستان حکومت لخوا جوړ شوې کمیټې پرون شپې ناوخته د تحریک انصاف او د عوامي تحریک کمیټو سره مذاکرات کړې دي او دا مذاکرات به نن هم جاری وي. د پاکستان د پارلمان مشترکه اجلاس نن په درېیم ورځ هم دوام لري چې د پارلمان غړو په موجوده سیاسي صورتحال بحث کوي. په غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف هم موجود دی. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې په بحث کې برخه اخیستونکي سینیټر ساجد میر په خپل وینا کې ویل چې تحریک انصاف او عوامي تحریک خپل ایجنډا تپاول غواړي چې ولسته د منلو وړ نه ده. په غزنی ولایت کې وسلوالو ځان مرګي ډلایز بریدونه کړي دي. ځان مرګي بریدونه نن سهار وختي د والی استوګن ځای تاثیرمه په حکومتي ودانو پیل شول چې له سباندې یو ساعت نخته نه روستو پایته ورسیدل. طالبان وایي زبی الله مجاهد د برید پړه منلې ده. د ناتو مشران او د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د برتانیې په ویس کې خپل سرمشریزه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. د ناتو مشران په دې دوه ورځنی سرمشریزه کې د اوکراین او د ناتو غړو هیوادونو ته پر غواخونو هم غږیږي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې یو وار بیا پر اختلافاتو د خبرو لپاره کاري ډلې جوړې کړي. د اوکراین وزیر اعظم ارسینی یاسینوک د اوکراین لپاره د روسیې د سولې وړاندیزونه رد کړل او ویل دا په ویلز کې د ناتو د سرمشریزي په دورشل کې د لویدیز د دوکا کولو او پر ماسکو د نوي بندیزونو د مخنیوي لپاره هڅه ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي حکومت به د اوکراین په ختیځ کې د ماسکو د یرغلګرو اقداماتو په خاطر روسیې ته د دوه مرستال جنگي بیړو کې لومړی بیړۍ ورنکړي. او د سعودي عرب پلازمینی ریاض یو عدالت د یو امریکایي وګړي په شمول دربشتو کسانو ته د ترهګری ډلې جوړولو په بهرانيانو او د تیلو په پایپلاینو د حملو په تور د بند سزا اورولې ده.
اردوونکو ګولایازو چې د خبرونو لنډې دې درته اورولو. اوس ورته د پاکستان خبرو شو د زینو مطبوعاتو اداریو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کړې. راځي چې دا وره
نن جنگ رسپانه خپل ادارية کې وایي چې دا وخت په اسلام آباد کې د حکومت د کارکردګۍ او د انتخابي درغلو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک درنی او احتجاجونه روان دي. حالانکه د دوی چې کومې ايني غوښتنې وي هغه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نن په شمول ټولو سیاسي ډلو منلې دي. د ادارې په وینا چې د دې درنو نه کيو طرف ته د پاکستان میشت ته سخت زیان رسیدلې دي، نو بل په لودا درنی پر ځون کې روان دي چرته چې د بهر ملکی سفیرانو او نور اعلی چارواکو تک را تک دی. او د دې سره سره دغلته د ججانو او نور سرکاري افسرانو تک را تک هم متاثر شوی دی او د دې عمل له وجې په بهر دنیا کې د پاکستان بدنامي کیږي. ادارې زیاتې وی چې کینیډا، امریکا او د برتانیې په ګډون د دنیا په هر جمهوری ملک کې غټي غټي درنی او مارچونه کیږي، خو الته هغه لومړی پرمټ اخلي او ورسره وخت ټاکل کیږي چې دومره ورځي یا وخت په مظاهره کیږي. خو دلته پاکستان کې د جمهوریت خبره کیږي، خو د جمهوریت لپاره څوک کار نه کوي او نه د جمهوریت اصول په خاطر کراولي. ادارې اخیری کې لیکي پاکستان یو ایټمی ملک ته او د دې ملک سیاسي ډلو او حکمرانانو په خپل طرز عمل او رویو کې جمهوری بدلون راوستل پکار دي چې په بهر دنیا کې پاکستان د رسوایۍ نه بچ شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي مختلفو غیر سیاسي تنظیمونو د شمالي وزیرستان په ګډون په ټوله فاټا کې د 200 کمیونټي اسکولونو خلاصولو اعلان کړی دی، کوم چې د خوشحالي خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د فاټا ماشومانو ته تعلیم ورکول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی او دا یو ډیر لوی کار دی چې غیر سرکاري تنظیمونه یې ترسره کوي. خو په شمالي وزیرستان کې به د خلکو ډیر ستونزې مخې ته راځي، ځکه چې لا خو شمالي وزیرستان د ترهګرو نه دی پاکړی شوی او بل طرف ته په مختلفو علاقو کې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن هم روان دی. نو په داسې صورتحال کې د شمالي وزیرستان په مشرانو او انتظامی غټې ذمواري پرېوځي چې هغوی نه یوازې دوی ته د سکولونو خلاصولو اجازت ورکړي، بلکې د دوی تحفظ باوري جوړولو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. اداریه آخري کې لیکي، اوس وخت بدل دی، قبایلي ماشومان هم غواړي چې د خپل روښانه سباون لپاره تعلیم ترلاسه کړي. نو باید چې د فاټا سیاسي مشروالۍ، فاټا سیکرټریټ او د خیبر پختونخوا گورنر په دې معامله کې دلچسپي واخلي او دا زر تر زر شروع کړي، ځکه چې د دې سره د قبایلي اولس مستقبل تړلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې دې موضوع ته کتنه کړې چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجونو د هیواد اقتصاد ته څنګه تاوان رسولی دی. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چې د برتانیې په ویلز کې د ناټو په سرمشریده کې د افغانستان په اړه د بحث پر مهال بشري حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو حقوق په پام کې ونیول شي. د دواړو مقالو مهم ټکي له مليحه امیرزاده نورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان او طاهر القادری ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د پاکستان نازک جمهوریت ته چې کوم نقصان رسیدلی، د ملک سو ذمہوارو رسنوي په خط اوګه رپورټینګ وکړ. خو د ورځپاڼې په خبره د احتجاج تحریک چې کوم اقتصادي نقصان رسولی دی، په هغې پوهېدل لا پاتې دي. ورځپاڼه لیکي په ملک کې د روانو حالاتو له امله د بارونو او کورنو سرمایه کارانو باور متاثره شوی دی او دا رامداد ګران شوی دی چې په اسلام آباد کې د شورو شو مظاهرو نه د شوي نقصان اندازه ښایي د ریډ زون سیمه د پاکولو د خرچې نه زیاتوي. د ورځپاڼې په خبره د دغو مظاهرو له امله د شوي اقتصادي تاوان اندازه لګول یو ګران کار دی او زیاتوي چې پر اقتصاد پریوتونکې اصلي اثر به اوږدمهاله نقصان وي چې ذمهواري د عمران خان او پی ټی آی په سر راځي. ورځپاڼه دا یو احمقانه ګام بولي چې د سیول نافرمانی په ترڅ کې د ټکسونو او بلونو د نه جمع کولو غږ وشو. ورځپاڼه لیکي بهرني سرمایه کار اوس په سټاک مارکیټ کې د 1.5% نه زیاته ونډه لري چې تیر کال دغه شرح 0% وه. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې پاکستان تحریک انصاف دې ته څنګه ګوري چې د سرمایه کارانو به هغه وخت څه احساسات وي کله چې وګوري مظاهرین په سر خارکي حکومتي ودانو ته نقصان رسوي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي دي چې د برتانیا په ویلز کې د ستمبر په 14 او 15 نیټه د نیټو په سرمشریزه غونډه کې به په راتلونکي کې له افغان حکومت سره د ائتلاف په ملاتړ خبرې کیږي. اداره لیکي چې په دغه سرمشریزه غونډه کې باید د نیټو غړي هیوادونه د بشري حقوقو د سار د پیاوړي نظام او د امنیتي ځواکونو لخوا د تیرو په صورت کې د موثرو عدالتي کاروایانو غوښتنه وکړي. اداره وایي چې د ځورونې په اړه د شواهدو د موجودیت باوجود افغان حکومت له قیدیانو سره د ناروا لوک لپاره پولیسو او یا د امنیتي چارواکو خلاف عدالتي کاروایی نه ده کړې. اداره زیاتوي د نیټو غړي هیوادونه باید د افغانستان له نوي حکومت نه غوښتنه وکړي چې په حراست کې د تفتیش پر مهال د ناروا سلوک د تورونو د پلټنو لپاره د خپلواکې څارنې او د احتساب یو نظام زرځای کړي. له دې سره سره باید دوی نه دا غوښتنه هم وشي چې د مسلح ځواکونو، قومي پولیسو، افغان نیم پوځي ځایي ځواکونو او د نورې ملیشیا خلاف د ولسي وګړو د شکایتونو د اورېدو لپاره یو قومي نظام جوړ کړي. اداره وایي چې د نیټو غړي هیوادونه باید د افغان ښځو او جینکو په وړاندې د کورني تشدد په کم عمر کې د ودونو او د جبري ودونو ترڅنګ د دوی پر آزادۍ او تګ راتګ د بندیز خلاف هم اواز پورته کړي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو، ځکه
چې دوی وایي چې د پښتو د اولسي د
خلکو نه کار اخلو، لکه مطلب دا خلک دا نورې زنانه دي اړو مخ کې لاړې نه شي که نه
پوری کنه واړه داړې شي پکې بند نو اخو له چانړې کېږي
پاکستان.
د هر شروع پورس په کم 11 بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې لما فرخندا اسد سرا.
پردونکو د دې خبرونه په اخیرانو برخو کې به تاسو ته اندیښنه لري. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د د ناټو د غړو هیوادونو مشران نن د برتانیې په ویلز کې خپل دوه ورځنۍ غونډه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. دا به په برتانیې کې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لویه غونډه وي. دا به همداراز د شیکاګو له سرمشري دي ورستو د ناټو لومړنۍ غونډه وي. د شیکاګو سرمشري دا چې په هغه کې هم د افغانستان په اړه بحث شوی و په 2012 کې جوړه شوې وه. تر دې پخوا د ناټو مشران په 1990 کال کې په لندن کې هغه مهال لا یو ځای شول چې مارګریټ تیچر د برتانیې وزیر اعظم وه. د دې سرمشري دي د بحث یو مهم موضوع افغانستان دی. نور تفصیل عصمت ساروان دروري.
تمه ده چې د ناټو په دې سرمشریزه کې چې نن پرانستل کیږي او سبا هم دوام کوي، د ناټو د لویو هیوادونو لکه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او نور ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د شپېتو نورو هیوادونو جګپوړي وزیران برخه واخلي. د سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې ناټو له افغانستان خپل پوځیان باسي او په اوکراین کې بې ثباتي زیاته شوې ده. دوی به په دې سرمشریزه کې چې یو شمېر کاري غونډې به د ویلز ایالت په سلټک منر او یو شمېر نورې د دغه ایالت په مرکز کاردیف کې جوړې شي، له تروریستي تهدیدونو رانیولې تر انټرنیټي یا سایبري مسایلو پورې پر هغو موضوعاتو هم غور وکړي چې د ناټو هیوادونو ملي امنیت ګواښي. خو د غونډې د بحث لومړی موضوع به افغانستان وي. ناټو په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د لندن په وخت د ماسپښین په 1 بجه چې د افغانستان 4:30 بجې کېږي پیل شي. د دې سرمشریزې په لړ کې به د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم په موازي ډول غونډې ولري. ټاکل شوې وه چې د افغانستان له لوري هغه کاندید چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش په نتیجه کې بریالی پیژندل کیږي په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. خو د رایو د تفتیش کار زیات وخت پوغوشت بنان د افغانستان حکومت خپل دفاع وزیر بسم الله محمدي دې غونډې ته ولېږه. د ناټو مشران به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو هیوادونو د پوځیانو پر رول خبري او پریکړه وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف د روان کال د دسمبر تر پایه خپل ټول محارب پوځیان له افغانستانه وباسي، خو یو شمېر پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغو ته د مشورې ورکولو لپاره پریږدي. تر اوسه پورې د دغو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه نه ده شوې، ځکه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي چې د کار دوره یې پای ته رسېدلې ده له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړه او نوی ولسمشر غوره نه شو. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ویلي چې د وخت رسیدو په صورت کې به امنیتي موافقه لاسلیک کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مشکل کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال ترانلندې د بحث تکراری بڼه به د دې را روانې خبرونه په سر کې اوري. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د ناټو د غړو هیوادونو مشران نن د برتانیې په ویلز کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. په دې غونډه کې د نړۍ د نږدې سلویښتو هیوادونو مشران راغونډ شوي چې د افغانستان په استازیتوب د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي په دې غونډه کې ګډون کوي. دا چې دا غونډه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري، دا پوښتنه احمد شبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی ستانکزي یې په جواب کې وایي،
د ناټو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونه اهمیت لري. لومړی دا چې ناټو په دې غونډه کې دا تصمیم نیسي چې خپل حضور په افغانستان کې وساتي. دومره خبر دا ده چې د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره روزنې او سمبولولو ته اړتیا لري. دریمه خبر دا ده سیمې اوضاع ته که په نظر وکړو، په سیمه کې سیاسي وضعیت او جګړه ییز حالات د بدلون په حال کې دي او حتی نوي خوځښتونه رامنځته شوي دي. د دې په پام کې درلودلو سره ناتو باید افغانستان تر څنګ پرسته ولار یو سازمان پاسی دې ټکو ته پام سره زه فکر کوم چې د ناتو دا غونډه افغانستان ته ډېره مهمه او اساسي ده
په داسې حال کې چې د افغانستان استازیتوب د افغانستان جمهور رئیس د ناتو په غونډه کې نه کوي آیا دغه مسله به د افغانستان پر غشتونه باندې د ناتو په غونډه کې منفي تاثیر ولري
تر یو حد پورې اما تر هغه ځایه پورې چې دل کیږي اور دل کیږي او سیاسي له سره ورته عمق د کجې ته وګوري ناتو دلته خپل ګټل لري ستراتیژیک اهداف لري په هغه اساس زه فکر نه کوم که دومره لوی بدلون داسي چې هغه کې د افغانستان جمهور رئیس وایي دغه مخې نیولې اډپ کړی وای زه فکر کوم چې نه باید ورته بدلون وسو
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا اوران شول حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره
ورزم کوم مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماځیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوري د دې ترڅنګ زمونږه ونیزي خبرونه تاسو هم اورئ دا ونیزي خبرونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې تاسو دا وسنۍ او د دین مخکې چې سومره کوم ونیزي خبرونه تاسو خوخی غاده مو په ویب پاڼه پرته دا تاسو اوریدلی شئ او که تاسو څه خیال وي څه نظر وي تاسو غواړئ موږ دا خبرونه نور سومره خکولې شو موږ سره خام خام د خپل تجربه راکې اوس وخرغلې د اونې د خبرونه تاندې هلې د نن په خبرونه کې د ملکنډ سیمې د یو ځوان شاعر او انځورګری برېخنا شهزاد سره خبرې کوو برېخنا وايي غواړي د تعلیم پرمختګ لپاره کار وکړي د دې خبرونه جوړونکې فرخنده اسد ده
اوریدونکو پتاند ایل خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کله کوم د نن په پروګرام کې د ځوان شاعر او انسورګری برېخنا شهزاد سره خبرې کوو
بس یو دایره جوړ شي د لاره د پارتي کې دایره نه مخکې بهر قدم نه لیدي
برېخنا شهزاد د ملکند تانې سره تعلق لري هغه شاعري او انسورګری کوي برېخنا په پښتو کې شپارسم کړي او غواړي په ټولنه کې د تعلیمي پرمختګ او د ماشومانو لپاره کار وکړي د خپل شاعرۍ په اړه وایي
تاریخ مې د 2010 نه شروع کړی دا مطلب چې کله موږ د اصلي نسل کراچۍ څخه په لار روان دي یو نظم دي کله وو او زما اکثره نظمونه دا سړي چې هغه دا وخت سره سره په هغه حالات باندې مطلب دلته چې کوم پښوات باندې جنگ روان وو 2009 کې هغه چې هم لیکل شته او بیا د خوځو چې دلته د خوځو د سرکم بیا د خوځو نه شو ویلې خو کوم د هغه باندې کوم پابندې لګېدلې دي نو په هغه باندې هم شته
په 2009 کال کې کله چې د سواد د پوزي عملیاتو لوجه خلک به کور شول نو برېخنا او تدې کورنۍ هم کړه کړې و دا وایي دغه یو سخت وخت وو کله چې دوی خپل کورونه پرې خودل
په هغه وخت کې زما د بیا لسم امتحان وو موږ ته دې نو حالت چې ډېر زیات خراب شو نو موږ روان شو ټول زمارو ته خبر چې وو په مکان مرکز کې نو هغه د هغه ځینې ګاډي راوستو موږ ټول بیا بس خو چې کوم چې موږ اوس دې بس هغه جامې د کوم په ځای نو ول افته ځای دل روان شو موږ نو په خبر ته موږ تلل نو او ټایم چې کوم تاثرات ول نو هغه اوس دې ټایم کې دوم رزولوشن ایکسپلین کولای ول چې هغه لکه دوم ډېر زیات چې هغه دا وخت هغه د فایبر بالکل پنځه باندې برابر دی دا هغه باندې ما یو مضمون هم لیکلې دی تقریبا ستار اوبلس مخونه مضمون دی او موږ بس روان شو چې حیران حیران به هر څه ته کتل شي پته نشته چې موږ به واپس بیا دلته کې راشو او کنه دا هر څه به د قشان کې کېږي او کنه وي. زما یو ورور دی مجسما سات دی، نو هغه چې دی هغه چې کومه مجسمې جوړې کړې وې نو هغه هغه به هغه خپله الماری کې چې کوم دی نو هغه چې کېښو دی په هغه لږ ټایم چې هغه هغه ته چې د خښتو دیوانې پسې ووهو سیمټیکو، مطلب هغه جن خو د طالبان به وژنه وو یا طالبان او فوجیان په یو بل کې نښتي ول، خو بیا هم عوام په کې په منځ کې ډل کېدو نو هغه هم پته نه شي هغه باندې په هغه ټایم باندې هغه باندې څه تېرېدل، خو بس ډېر زیات بل شان دي کې چل وو، بس څنګه د قیامت ورځ وه چل به هغه خپل مجسمو پسې دیوال وهو نو موږ هم دیوال ورته رو او هم په خپله ډېر زیات بل شان دي کې وو. یو یو مجسمې ته به هغه کتل او ایښوده به په الماری کې وو دیوالی پسې ووهو، موږ لاړل بیا پرې خبرې ته موږ ته دیوال تقریبا هلته کې درې څلور میاشتې وم چې حالات لږ شانتې ښه شول بیا واپس راغلل کلي ته.
برېښنا وایي تیرو حالاتو د ملکنډ سیمې په تعلیمي پرمختګ منفي اثر کړی او ماشومان تر ټولو زیات د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د ذهني پریشانو ښکار شوي دي.
تعلیمی نظام خو ډېر زیات ګډوډ شوی وو، وین کې ډېر زیات ټایم هم ځای شوی وو او د وړو په ذهنونو باندې چې کومه د حالاتو هغه ویره خوره وه، نو د هغې ویرې سره سره خو یو ماشوم هم ستړي نه شوه کولی، که هغه د لسم ماشوم وو که هغه د دولسم وو که د څوارلسم وو او که هغه د اول او د ادنا ماشوم وو. زما یو کچ وراره دی نو هغه تقریبا چې د څلور کالو خو د څومره وو، نو هغه هغه به په مخ باندې دم به راشي رانګیل به شي او زما بستې ور واغست او کتاب مې اوس وځېده او زما بسته پاتې شوي د کور کې او ډېر زیات نو چې لکه د هغې څلور پنځو کالو د هغې ماشوم په هغې ذهن باندې دا هر څه دومره خواره ول، نو چې د هغو نه کم لوی وي نو هغوی خو به لکه ډېر زیات ذهني سکون یې بالکل ورک شوی وو چې هغوی ستړي بالکل نه وتړي. او بیا چې کله امتحانونه وشول نو اول خو ټول اسټوډنټانو ویل چې موږ لکه زموږ ټایم ډېر زیات ځای شوی دی، نو تاسو موږ له د سټډي دپاره لږ شانتي وخت نور راکړ، مطلب یو میاشت را نور راکړه چې موږ لږ شانتي کتابونه وګورو، نو بیا تاسو امتحان واخلئ، خو هغه شانتي دي اونه شوه. نو هغه بیا چې ډېر زیات خلکو الکان دي او په ځینه کې خو نو ډېرې ډېرې زیاتې کمې دی په هغې باندې هم بیا ډېر وخت ماشومان ډېر بیا ویل چې لکه موږ ته جنګ تر انصاف نه دی شوي، خو تر اوسه پورې هېڅ هم نه دی شوي.
برېښنا وایي حالات که څه هم د مخکې نه اوس ښه شوي دي، خو ولې جنکۍ اوس هم په تعلیم حاصلولو او یا روزګار کولو کې یو شمېر مشکلات لري او باید په ټولنه کې په دې اړه د شعور او پوهې پیدا کولو لپاره زیات کار وشي.
اوس خو ښه شوي دي، د هغې ډېر زیات ښه شوی دي، خو تعلیمي نظام چې کوم دی هغه اوس ښه دی ډېر زیات، لکه ډېر کم داسې کلي به وي چې په هغوی کې د جنکو په تعلیم باندې پابندي وي یا نور څه، په سوات کې او کم دلته زموږ د خپلې علاقې چې دا دلته کې اوس ډېر زیات ښه دی، مطلب یونیورسټۍ ته هم جنکۍ ځي، کالج ته هم ځي، سلونه ته هم ځي، خو د هغې نه علاوه نور داسې پابندۍ د هغوی باندې شته چې هغه موږ جنکۍ د مخکې تللو نه مطلب په لارې کې خنډان موږ ته جوړ شوي دي چې موږ د هغې په وجه باندې مخکې تللی شو کړې، مطلب لکه اوس دلته کې په کلي کې چې دی شاعر وي او که آرټسټ وي داسې څه وي یا هغې داسې طرف ته تلل غواړي هم، نو لکه د زنانو شعر یا آرټ طرف ته راتلل ممکن نه دي، دلته ځکه چې جنکۍ په خپل نوم باندې فیسبوک نشي یوز کولی، دلته کې اجازت نشته، هغه ته که جوړه هم یوز کړی هم هغه به په بدل نوم باندې کوي. فیسبوک خبرې کول یا تصویر خپرول خو ډېر لوی ګناه ده، بلې دلته دا چې مشاعره یا اجلاس وي که آرټ ایگزیبیشن وي داسې څه وي نو هغې نه جنکۍ نشي تللی، نو لکه څنګه به موږ زنانه به څنګه مخې ته تللو، دغه یو څو پاینټس دي چې په هغې په وجه باندې موږ د سره مخې ته تللی نه شو.
برېښنا وای د ټولنې مسلې او خاص کر ښځو ته ور پېښ مشکلات یې په خپل پینټینګس کې هم ښودلي او اکثره شاعري هم پر دې کړې ده چې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره ضروري دي.
مطلب باہر قدم نہیں ہمشتا
برېښنا وای د غواړي د ماشومانو لپاره کار وکړي، د دوی په تعلیمي نظام او د صحت په شوبو کې خواله راشي او خاص کر په تعلیمي نظام کې د یو ښه بدلون د راوستلو لپاره کار وکړي.
ارمانونه خو ډېر دي، خو یو څو به دا کېږي چې هغه صرف عملي توګه په خپل باندې پوره کول غواړم. مطلب د ماشومانو په ذهني صلاحیت باندې کار کول غواړم، ولې چې ماشومان ماشومان خود یو شان دي، هغه هندو دی که مسلمان دی که عیسائی دی، نو د هغه ذهني سطح کې چې کوم د هغه صلاحیتونه وي، که هغه آرټ طرف ته تلل غواړي، که شاعرۍ طرف ته تلل غواړي، که هغه ډاکټر جوړېدل غواړي، یا هغه انجینیر جوړېدل غواړي، نو زموږ اکثر کورنۍ داسې وي چې د هغوی خپل کې هغه د رویو د وجې نه چې دی، نو د ماشومان هغه صلاحیتونه بالکل بالکل سمره ولا زور کړي چې هغه بالکل د هغوی دن نه ختم شي. نو آرٹ ہوم دل سے ہم لگا اسکول کی جو کار کر رہا رنگ کی اسکول کے لیے دا آرٹ دا پارا کم کے لیے میری سے جو بے نمک کی اور جہاں پہ جو دل سے پرائیویٹ اسکول تھا ٹیچنگ دا پارا تھا نم نو انت کی چھے دا اگی دا ڈرین پیرڈ بو خدا اگی دا ڈرین اس کا جنوا نما اگی نئی رہا تا اوے ہم چھے لگا جو ڈرین خوئی شم نو کستا سو خخلی نو لیکن دا ڈرین دا کلاسز بہن تو اخلما نو اوی دیر پا لیو دیس دیر پیا لکه سن ده ما اومی بو اپا چانتی اوی ده سر مال پرسانت کانا کو دا هو سه اهم سبجکس نه دی او دا اوی پا خپلا که پا دیو انما دم ده نمی لاغی دیو یاد دا فیل کی دینا یاسو نزر ده اوی با اوی دواب بانده خو دیر سا تا خفشو ما دیار سر مال چنده هس هم اوکو اوی اوال کی دا پا اسلام کی گناہ دی یا پا اسلام کی دا جوڑا ولیا دا نو ما ورطا دا ہم اوی کی فرص کسا اسلام کی دیو بند شکل جوڑا ول گناہ دی او دا من دی نو اول خطا سو دا خپل جیبو نما گرم نوی چی دا سکی پیسی دوم بیگ دے چی پا ہر یو لوس پاندی خدا کی بیازن تصویر دی نو اگا خو گناہ دی نو اگا تا سو دیا ولی پا جیبو نیچی در سوی او خوشحالی دیا ورطا چی سم دیر جی بر سرا نو دوم رو ورطا خوشحالی دیا بل دا چې په دفتر کې چې تاسو نه کې بل چې تاسو خام خاده علامه اقبال تصویر لګولې یا د قائد اعظم تصویر لګولې یا دا چې نور څه کم چې اهم کسان دې اړې دې ولې نو دا خو هم بیا بنا دې چې تاسو مخامخ ځان ته دې ولې او تاسو روزان راځي او پاره باندې تاسو تر دې نو بیا هغه لکه چې ښه بیا دې چې نه دا اصول دی او دا د سکول او د دې دا دی دا دی نو ما وی چې څنګه دا اصول دی نو دې دا هم د ماشومان سبجیک دې دا ولې تاسو اړې دې خیال کم دماشمان باندھ کار اکم دا کم طرف لگاڑی ہم آخری طرف ناچی دا اوی کم دغه سبجیکټ یو پاره چې اوی مخې ته راځي نو نو الګ هغه سترخې او کې امون بلا یا د موږ نسلونو نه لا روان خلک له اوی څه څه نه ورکی ا دې سلسله کې وخت په وخت من خپل کور هنر کور دي دا آرت پروګرامونه هم کوم او زه نه خواهش دا هم دې چې په کوم کې دا کار مخې بوزو او په دې خپل خواهش باندې په عملي توګه باندې کار کول غواړم.
برېښنا وای تعلیم د هر ماشوم هلک او جنۍ بنیادی حق دی، نو باید څوک هم د دغه حق نه محرومه پاتې نشي.
زه په پښتنو ته دا پیغام ورکول غواړم چې هغه کم فیمل چې دي، کم جنکۍ چې دي، کم ماشومان چې دي، که د هغوی د سکول نظام د سکول سیستم اوس ښه شوی دی، مطلب د هغوی ذهن دومره مچور شوی دی چې هغوی خپل د ماشومان سکول تللی دي، او د هغوی نه علاوه د سکول نه علاوه هم څه داسې پروګرامونه وي چې هغوی به جنکو له اجازت ورکول پکار وي چې هغوی په دا پروګرامونو کې حصې واخلي. که فرض
دا و د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.